بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 14مه د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 12مه او د 2025 زیږدیز کال د جون د میاشتې 8مه نېټه ده. زه امان الله زمانی او زما محترمه همکاره غلی فاطمی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي او څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، پاکستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم د اژانس په حکامو شورا کې د ایران پر ضد هر ډول اقدام په اړه درې اروپایي هیوادونو ته د عراقچی خبرداری تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام واورئ. ورپسې به هم د رڼا سرچینې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د عراقچی له لورې د ایران د سرو کرفو بیانېدل. د افغانستان په پکتیا ولایت کې له واده مخکې د یوې جوړې ځان وژنه. خیبر پښتونخوا کې د درې پاکستانی پوځیان وژل کېدل. او په غزه کې د جنګ جګړې په تړاو سیګنسټ رژیم ته د القسام خبرداری.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر د اټومي وسلو د مطلق بندیدو په اړه د اسلامي جمهوریت پر وصولي دریز باندې په کلکه په ټینګار سره وویل. د اسلامي انقلاب د رهبر فتوا چې اټومي وسله یې حرامه بللې، د ایران لپاره یوه نه ماتیدونکی اصل دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د مصر د النیل للاخبار شبکې سره په مرکه کې پر دې باندې په ټینګار سره چې ایران هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هیڅ اراده نه لري وویل، دا موضوع زموږ په باورونو کې ریښې لري او د اسلامي انقلاب د رهبر حضرت آیت الله خامنهی فتوا ته ورګرځي چې ویلي دي د دې ډول وسلې درلودل حرام دي، او ځکه چې موږ یو دینی هیواد یو، له دې فتوا څخه سرغړونه زموږ لپاره نشونې ده. د ایران د بهرنی چارو وزیر د عربي هیوادونو پر وړاندې د ایران د لوی ستراتیژیک دریځ په تشریح کولو سره وویل، موږ خپل عربي ګاونډیان د مسلمانو وروڼو په توګه ګڼو، او زموږ تګلاره د ښه ګاونډیتوب، اعتماد جوړونې او سیمه ییزې همکارۍ پر بنسټ ولاړه ده. سید عباس عراقچی زیاته کړه، موږ تل له خپلو ګاونډیو او په ځانګړې توګه له عربي هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو، خو صهیونیستي رژیم د رسنیزو تبلیغاتو له لارې هڅه کوي ایران د سیمې لپاره د ګواښ په توګه وښیي، نه خپل ځان. په حقیقت کې د صهیونیستي رژیم دی چې د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی.
د نړیوال بانک د 2024 میلادي کال راپور له مخې ایران په تیرو دریو کلونو کې د سیمه ییزو جیوپولیټیکي تاوتریخوالو سره سره له 15% لوړه اقتصادي وده ثبت کړې او بیکاری کچه یې 4.4% ته راټیټه شوې ده. د پارس ټوډی په وینا د ایران غیر تیلي صادرات د روان کال په لومړیو کې د 2 میاشتو یعنی وری او غوایي میاشتو کې له بندیزونو سره سره 8 میلیارد او 241 میلیون ډالری ارزښت ته رسېدلی دی. د ایران د ګمرکاتو مشر فرود اسکری ویلي په دې موده کې 24 میلیونه او 622 زره ټنه توکي صادر شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په وزن کې 4.4% زیاتوالی ښیي. چین 2.415 میلیارد ډالر، عراق 1.15 میلیارد ډالر، امارات 1.04 میلیارد ډالر، ترکیه 643 میلیون ډالر، افغانستان 304 میلیون ډالر، پاکستان 322 میلیون ډالر او عمان 315 میلیون ډالر د ایران د غیر تیلي صادراتو غوره مقصدونه وو.
نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په همدې تړاو تاسو ته مبارکي وایو. او البته د افغانستان ترڅنګ په ځینو نورو هیوادونو لکه پاکستان کې هم د اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. د تیرو کلونو په خلاف طالبانو له عربستان څخه یوه ورځ وروسته د سکل لوی اختر اعلان کړی. په افغانستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې د څارویو د حلالولو یا ذبح کولو پر مهال له دستکشو او ماسک څخه کار واخلي، ځکه چې په افغانستان کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل روغتون خبرداری ورکړی چې د دې ناروغۍ پیښې د تیر کال په پرتله 10 تر 15% زیاتې شوې دي او که په وخت یې درملنه ونه شي کیدای شي وژونکې وي. دوستانو، د افغانستان سربیره په پاکستان کې هم نن د اختر لومړۍ ورځ ده، خو په ایران کې پرون د اختر لومړۍ ورځ پیل شوې وه.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې یوې کوژدن شوې جوړې د ولور نه پوره کولو او د واده دوامداره ځنډېدا له امله له واده وړاندې ځان وژنه وکړه. یوې سرچینې ویلي دغه 13 کلن هلک الله نور نومېده او 4 میاشتې وړاندې سمنګان ولایت څخه له مزدورۍ خپل کلي ته د برمل ولسوالۍ مرغه سیمې ته راستون شوی و. دغه سرچینې زیاته کړې ده چې یاد هلک د خسرو کورنۍ لخوا د خسر کورنۍ لخوا 1.5 میلیون پاکستانی کلدارې ولور ایښودل شوی و چې هلک یې د پوره کولو توان نه درلود. سرچینې وویل نجلۍ خپلې کورنۍ ته ویلي و چې زما لخوا له خاوند څخه پیسې مه غواړئ او زموږ واده وکړئ، زه هیڅ نه غواړم، خو کور یې ورسره نه منلې. همهغه و چې نجلۍ د موږکانو درمل له تیزابو چشلو سره یو ځای خوړلی وو چې مړه شوې وه. دغه سرچینې زیاته کړې ده کله چې هلک له دغه خبر څخه خبریږي کور ته نږدې په یوه ونې کې ځان زندۍ کوي او هغه خپل ژوند هم پای ته رسوي. ویل کېږي د دغه جوړې جنازه نن 10 بجې ترسره شوې او دواړه په یوه هدیره کې نږدې څنګ پر څنګ دفن کړل شول. قدرمن اوریدونکو، د دواړه خیزو اړیکو پر پیاوړتیا د ایران او افغانستان ټینګار په اړه زموږ نننۍ راپور واورئ.
د افغانستان او ایران مقاماتو یو ځل بیا د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی علی رضا بیگدلی د دې وزارت له مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم سره کتلي. نوموړی وایي په دې کتنه کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حل، د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وشوې. په دغه ناسته کې ډاکټر نعیم د دواړو هیوادونو اړیکې له تاریخي، سیاسي او فرهنګي اړخه ژورې بللې او د ایران له لورې د افغان کډوالو له ملاتړ او میلمه پالنې مننه کړې. دغه راز ښاغلی بیگدلی د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر وروستي سفر ته په اشاره دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی او یو ځل بیا یې له افغانستان سره د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ژمنه کړې. د دغې لیدنې په پای کې دواړو لورو د همکاریو پر پراخوالي او د ګډ تفاهم په دوام هم ټینګار کړی. په ورته مهال د سیاسي چارو کارپوه میوان جورت وایي چې سرپرست حکومت د تیرو 4 کلونو په موده کې د ایران په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ښې اړیکې پاللې دي.
د افغانستان اسلامي امارات د خپل د څلور کلن مزل په دوران کې په بهرنی سیاست کې زیات لاسته راوړنې درلودلې او دا اوبیت ورسته بل په پراختیا کې دي، ځکه که وګورو د پراختیا او د نړیوالو اړیکو د ترقۍ او د لا بهبود لپاره لار هواروي او د نورو هیوادونو د تشویق او ترغیب باعث ګرځي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه کوم چا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا مهال د ګاونډیو په شمول ګڼ شمېر هیوادونه له دوی سره سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې لري. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د لوی اختر لمانځه وروسته په خپله وینا کې ویلي، که څه هم ستونزې شته خو باید ویښ اوسو. علما او ټول افغانان باید دښمن ته د نظام د بنسټونو د کمزوري کولو اجازه ورنه کړي. نوموړي زیاته کړې چې مغرضه رسنۍ د دوی لاسته راوړنې کمزوري ښیي او په اړه یې ناسم قضاوت کوي. هغه له بلې خوا له ځوانانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د اختر او نورو ورځو پر مهال د موټر چلولو پر وخت پوره احتیاط وکړي او د ډېر سرعت له امله ځان او نورو وګړو ته زیان ونه رسوي. د یادونه وړ ده چې د لوی اختر لمونځ نن سهار د طالبانو د مشرانو په شتون کې د دوی تر واک لاندې په ارګ کې ترسره شو.
د افغانستان د کاپیسا ولایت روغتیایي چارواکو ویلي چې تیره اونۍ دوه تنه په دې ولایت کې د ویروسي او وینه بهیدونکې ناروغۍ یعنی کانګو تبې له امله مړه شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د عامې روغتیا مشر نیاز محمد مخلص ویلي چې په یوه اونۍ کې یو څلوېښت شکمن او یو ویشت مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په یاد ولایت کې علماو او مخورو ته د یوه ورځني سیمینار په ترڅ کې سپارښتنه شوې ده چې خلکو ته له دغه ناروغۍ څخه د مخنیوي په موخه عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه په ټول هیواد کې 14 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 250 شکمنې پیښې ثبت شوي دي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په خیبر ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو په یوه برید کې د دغه هیواد درې پوځیان وژل شوي، بلخوا وزیرستان کې بیا څلور پوځیان له دغه ډلې سره یوځای شوي دي. د راپورونو له مخې درې پاکستاني پوځیان چې د رخصتۍ لپاره له قبایلي سیمو څخه خپلو کورونو ته روان وو د وسلوالو لخوا ووژل شول. سرچینو تایید کړي چې دا پوځیان د خیبر پختونخوا ایالت د خیبر ولسوالۍ په جمرود سیمه کې پنخ شوي دي. په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا ایالت په جنوبي وزیرستان کې څلور پاکستاني پوځیان د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ډلې سره یوځای شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دواړو پیښو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس پوځي څنګ القسام کندکونو ویان د سهونستي رژیم په وړاندې په سخت خبرداري سره ټینګار وکړ، تاسو یوازې د دوی لارې لري، یا جګړه ودروي یا د لا زیاتو پوځیانو د تابوتونو ترلاسه کولو لپاره چمتو اوسئ. د القسام کنډکونو ویاند ابو عبیده د نیواکي سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ او وی ویل اسرائیلیان یوازې دوی لارې لري، یا خپل مشران د جګړې د درولو لپاره اړ کړي یا د لا زیاتو تابوتونو د ترلاسه کولو لپاره چمتو اوسئ. القسام ټینګار وکړ هغه زیانونه چې سیهونستي دښمن نن ورځ په خان یونس او جبالیا کې ورسره مخامخ شو زموږ د ځانګړو عملیاتو یوه برخه ده چې اشغالګران به په هر ځای کې ورسره مخامخ شي. د حماس غورځنګ یو لوړ پوړی غړی ټینګار وکړ د القسام وروستی عملیات د غزې د بیګناه ماشومانو او ښځو د وینو غچ دی. د حماس لوړ پوړی غړی سامی ابو زهری په یوه بیانیه کې ټینګار وکړ د عملیات د هغو خلکو غچ دی چې په تر ټولو سختو شرایطو کې ژوند کوي. القسام هر ورځ خپلو بریدونو له لارې سیهونستي دښمن ته درانه زیانونه اړوي. دا عملیات دومره اغیزمن و چې جنگي جنایتکار بنیامین نتانیاهو اړ شو وایي نن یوه سخته او غمجنه ورځ ده.
د سیهونستي رژیم رسنیو نیواکي سیمو ته د نړیوالو الوتنو د بندېدو له دوام خبر ورکړی دی. سیهونستي رسنیو راپور ورکړی چې د هند هوایي شرکت د اسرایلي رژیم په لور د خپلو الوتنو تعلیق د جون میاشتې تر پایه غزه ولیدی. همدارنګه ایټالوي هوایی شرکت هم د نیواکي سیمو په لور خپلې الوتنې د جولای تر شپږمې یعنی د چونګاښ تر 15مې پورې ځنډولې دي.
فرانسه او بلجیم په یوه ګډه اعلامیه کې د بیروت په جنوب کې د سیهونستي رژیم لخوا برید وغنده او د اوربند د رعایت او له لبنان څخه د سمدستي وتلو غوښتنه یې وکړه. د بلجین د بهرنیو چارو وزارت په ایکس ټولنیز شبکې کې په یو بیانیه کې پر بیروت باندې د اسرایلی رژیم د جمعې شپې برید وغنده او اعلان وکړ دا اقدام د 2023 میلادي کال د نوامبر د اور باندې د نوې سرغړونې مستحق دی چې ټول خواوې د هغې رعایت او د شنې کرښې په دواړو خواوو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تضمین کولو ته مکلف دی.
او روسی خبر هم دا چې د قدس اشغالګرو د جمعې په ورځ او د لوی اختر په ورځ هم په غزه کې له جنګي جنایتونو او نسل وژنې څخه لاس وانخیست او د دې تړانګې پر بېلابېلو سیمو په بمباریو سره یې لږ تر لږه 15 فلسطیني وګړي په شهادت ورسول. د ساینستي جنایتکار پوځ په غزه کې له لږ تر لږه 15 فلسطیني وګړو له وژلو سربېره ګڼ شمېر نورې هم ټپیان کړل، تر څو لوی اختر هم د کوچني اختر په څیر د فلسطینیانو لپاره په وینو رنګ شي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
عزت منو اوریدونکو، اوسم سیاسی تبصرے ته غوښ شي چې د ارجانس په احکام شورا کې د ایران پر ضد هر ډول اقدام په اړه درې اروپایي هیوادونو ته د عراقچی خبرداري تنوان لاندې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د شورا په غونډه کې د اروپا درې هیوادونو د وروستیو تحرکاتو په غبرګون کې فرانسې، جرمني او برېټانیا ته یو روښانه خبرداری ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ایکس ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې د ایران او اټومي انرژي سازمان ترمنځ د شفافه او رغنده پخوانیو همکاریو په یادولو سره ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشروع حقونو پر ضد هر ډول دښمنانه اقدام به د تهران له پریکنده غبرګون سره مخامخ شي. عراقچی څرګنده کړه چې په 2015 میلادي کال کې ورته ناسم اقدامات هم د ایران په اټومي پروګرام کې د ستراتیژیک بدلون لامل شول. هغه مهال د درې اروپایي هیوادونو د چلند مستقیمه پایله په ایران کې د یورانیوم غنی کولو واقعي پیل وو. آیا په تیرو دوو لسیزو کې دوی له تاریخ څخه هیڅ درس نه دی زده کړی؟ دا خبر نه یوازې یو ډیپلوماټیک خبرداري بلکې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د ایران د اراده او عزم ښکارندوی کوي. عراقچی ټینګار وکړ چې پر ایران د پادمانی ژمنو د سرغړونې تور لګول، هغه هم د سیاسي او کمزورو راپورونو پر بنسټ، په ښکاره د ناورین رامنځته کولو هڅه ده. تر دې مخکې هم د ایران اسلامي جمهوریت د مطرح شوي تورونو په ځواب کې د اټومي انرژي سازمان د شورا غړیو ته د 1900 مخونو په یو رسمي یادښت کې د اټومي انرژي سازمان ادعاو ته مستند او حقوقي ځواب ورکړی وو. دا ادعاوې لکه څنګه چې د اټومي انرژي سازمان پخوانی چارواکي طارق رؤوف په تیرو کلونو کې ویلي وو، اکثره په هغو معلوماتو ولاړ دي چې لومړی ځل د اسرایلي استخباراتي ادارو لخوا وړاندې شوي دي. هغه رژیم چې په خپله د ان پی ټی له تړون څخه بهر دی او د اټومي وسلو په درولو سره هیڅکله د اټومي ارژانس تر څارنې لاندې نه دی راغلی.
حقیقت دا دی چې د درې اروپایي وادونه یو ځل بیا د سیاسي فضا جوړونې له لارې هڅه کوي د ایران پر ضد د یوه پریکړه لیک د تصویب لاره هواره کړي. هغه پریکړه لیک چې هدف یې د پوځي احتمالي اړخونو دوسیې بیا پرانستل او سیاسي فشار رامنځته کول دي. دا ډول چلند په 2013 کال کې له برجام څخه د امریکا له وتلو وروسته د اروپا د دوه مخۍ او ناکاره چلند یادونه کوي. هغه وخت چې نه د اس پی وی مالي میکانیزم عملي شو، نه د انسټیکس اغیزمن و، نه د ایران د تیلو صادرات تضمین شول، او نه حتی د درملو او د واردولو لپاره بشري چینل فعال پاتې شو. اوس هم اروپا د دې پر ځای چې د واشنگټن لخوا د برجام د ښکاره نقص پر وړاندې ودرېږي، په خپله د برجام د ناقص په توګه راڅرګند شوی دی. ایران د برجام د 16 مادې له مخې د لویدیځو خواوو له لورې د ژمنو له نقض وروسته خپلې اټومي ژمنې په پړاویز ډول کمې کړي دي. نو نه یوازې د ایران کړنې مشروع او قانوني دي، بلکې د هغې پر ضد د پریکړه لیک صادرولو حادثه د اروپا لخوا یو سیاسي او دوه چنده نقص دی. په دې منځ کې ډیری کارپوهان لکه د اټومي انرژي نړیوال سازمان پخوانی مشر محمد البرادعی څو ځله د اټومي انرژي نړیوال سازمان د تخنیکي بې پرېتوب د ساتنې او د اټومي څارنې بهیرونو له سیاسي کولو څخه د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. البرادعی د خپل دور په راپورونو کې په ښکاره ویلي و چې ایران په ډیری مواردو کې شفافه همکاري کړې او د هغه د سوله ییز پروګرام د پوځي اهدافو په لور د انحراف کوم قاطع شواهد نشته. خو اوس داسې ښکاري چې درې اروپایي ودونه د برجام او د ان پی ټي د فلسفي پر خلاف یو ځل بیا د بې ثباتۍ په خطرناک لال روان دي. په داسې شرایطو کې تر ټولو مهمه پوښتنه نه تخنیکي بلکې ستراتیژیکه ده. اروپا څه هدف تعقیبوي؟ که د عدم شاهي رژیم ساتل لومړیتوب دی، نو ولې د ډیپلوماسۍ پر ځای د ګواښ وسیله غوره کړې؟ که هدف اټومي تړون ته بیرته ستنېدل دي، نو ولې ورته پخوانۍ تېروتنې تکراروي؟ آیا اروپا نه پوهیږي چې هر سیاسي پریکړه لیک نه یوازې مخه نیونکی نه دی، بلکې کېدای شي د ایران د تخنیکي ظرفیتونو د پراخېدو سرعت زیات کړي؟ د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره غلاست وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو سفر لپسې نشریږي چې د مطبوعاتو ته کتنې پروګرام به واورئ، لاغه نه به وروسته د رڼا سرچینې پروګرام تاسو ته خپور شي او په پای کې به هم یو مناجات واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دا چې نن په افغانستان او پاکستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده، په همدې تړاو بیا هم تاسو ته مبارکي وایو او د خوشحالۍ او سلامتۍ ورځې او شپې ولرئ. بس په همدې ځای موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو او تاسو ته ښه وختونه ښه شېبې غواړو.
د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیری عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د نن ورځې مطبوعات به د تهران چاپ له کیهان ورسپانو سره پیل کړو. دغه ورځپاڼې په لبنان باندې د سیونیستي رژیم د وحشیانه بریدونو د پیلېدو خبر ورکړی دی او لیکلي دي د لبنان پوځ په پرله پسې توګه د فرانسې او امریکا یعنی د اوربند بې اعتباره ضمانت کوونکو سره اړیکې ټینګوي تر څو اسرائیل رژیم د بریدونو له دوام څخه وګرځوي، لیکن تر اوسه دا تماسونه ګټه کړې نه ده او د سیونیست وحشي رژیم په لبنان باندې سختو بریدونو ته دوام ورکوي. که هم زیاتوي چې د لبنان جنوبي سیمې له وحشیانه بریدونو سره مخ شوی. رسمانه لیکي چې د ایمن انصار الله غورځنګ د لبنان ملاتړ ته ورډنګلی او د سیونیستي رژیم په هوایي میدانونو توغندوي بریدونه کړي دي. که هم لیکي چې په لبنان کې د حزب الله غورځنګ که څه هم پیاوړی دی، خو د لبنان حکومت یې مخه نیولې ده او د لبنان چارواکي له مقاومت څخه د ملاتړ په ځای د فرانسې او د امریکا په ضمانتونو زړه ښه کړی دی، خو اوس یې نه فرانسا او نه هم امریکا هیڅوک لاسنیوی نه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې د انصار الله غورځنګ بیا د حزب الله په شان محدودیتونه نه لري، ځکه چې خپله په سنا باندې واکمن دی او له داخلي سیاسي لوبغاړو سره لاس په ګریوان نه دی.
را به شو د تهران چاپ جامع جم ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې لیکي چې په تیرو ورځو کې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د الجولانی د حکومت د عامه امنیتي ځواکونو د آیت الله سیستانی پورې په اړوندې خیریه مؤسسې باندې برید کړی دی. کارکونکي وهلي او ټکولي دي او د دې دفتر پیسې او سامانونه یې له ځان سره وړي دي. جامع جم لیکي چې د عراق سفارت د مسلې ته سخت غبرګون ښودلی او د دې کار په غندلو سره د یوې اعلامې په ترڅ کې ویلي دي چې دا شان پاروونکي اقدامات په عراق او نړۍ کې د هغه ستر دیني عالم د پیرواکارانو زړونه کړولی دی چې په منځلاریتوب او سوله ییزې ګزارې باندې مشهور دی. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د ټرمپ او د ایلان ماسک ترمنځ شخړو ته انعکاس ورکړی دی او لیکي چې د امریکا ولسمشر او د مشهور امریکایي میلیارډر ترمنځ تاوتریخواله یو شخړه زیاته شوې ده او ټرمپ په خپل وروستي څرګندونې کې ویلي ماسک خپل عقل له لاسه ورکړی او دا مهال نه غواړم ورسره خبرې وکړم. جامع جم زیاتوي د ډونالډ ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ شخړه او تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سپینې ماڼۍ یوه باخبره سرچینه د جمعې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ هر ډول تماس رد کړی دی. دغه سرچینې ویلي چې د وروستیو لفظي شخړو وروسته د دوی ترمنځ هیڅ ټلیفوني اړیکه نه ده ټینګه شوې. ورځپاڼه لیکي چې دا هم باید وویل شي چې د ډونالډ ټرمپ او د مشهور میلیارډر ایلان ماسک ترمنځ علني شخړه د پنجشنبې په ورځ خپل اوج ته ورسېده. ټرمپ په دې اړه ګواښ وکړ چې له دې میلیارډر سره تړلو شرکتونو سره به دولتي قراردادونه پای ته ورسوي. جامع جم زیاتوي دغه شخړه چې په څو ساعتونو کې په چټکتیا سره شدیده شوه د ماسک د برېښنایي موټرو جوړونکي شرکت ټسلا د ونډو د غورځېدو لامل شوی دی. د ورځې په پای کې د ټسلا د شرکت د ونډو ارزښت 14.3% راټیټ شو او شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د دې شرکت د بازار له ارزښت څخه کم شو.
رابسو جوان ورځپاڼې ته. جوان ورځپاڼې بیا په کیف او د اوکراین په نورو ښارونو باندې د روسیې د پراخو بریدونو خبر ورکړی دی او لیکلي دي دغه بریدونه په ځانګړي ډول د اوکراین پلازمینه کیف په نښه کړې ده او پکښې د کروز توغندیو، هایپرسانیک کنجال توغندیو او ګڼ شمېر بې پیلوټو الوتکو په ځانګړي ډول د ځانمرګو ډرونونو څخه کار اخیستل شوی دی. ورځپاڼه لیکي د راپورونو له مخې دغه بریدونه د کیف او د اوکراین د نورو ښارونو پر ملکي زیربناوو او پوځي سیمو ترسره سوي دي او د دې هیواد په ډیری ښارونو کې د هوایي برید د خطر زنګونه وهل سوي دي. ځینو اوکراینی سرچینو راپور ورکړی چې دا بریدونه د اوکراین له لوري د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو غچ په توګه ترسره سوي. جان ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د اټومي انرژیو په نړیوال اجانس کې د اروپایانو له لوري د ایران په خلاف د پریکړه لیک د تصویب بولو هلو ځلو ته په اشارې سره د ایران د خارجه وزیر سید عباس رخچی خبرو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼې زیاته کړې ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د واکمنو شورا له غونډې څخه مخکې دریو اروپایي هیوادونو فرانسې، انګلیس او جرمني ته د هر ډول پریکړه لیک د تصویبېدو د پایلو پاکله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې ایران به د خپلو حقونو د هر ډول نقص په غبرګون کې خپل اټومي پروګرام نور هم پراخه کړي. دا مطلب په دوام کې راغلی دی. عراقچی په غیر مستقیم ډول خبرداری ورکړی چې دا پریکړه لیک چې اروپایي وعدونه یې بنیاد ایښی دی ښایي د 2015 میلادي کال په څیر د ایران د اټومي پروګرام د لا پراخېدو لامل سي. هغه ویلي کله چې دغو دریو اروپایي وعدونو په 2015 میلادي کال کې هم ورته ناسمه رویه غوره کړې وه پایله یې په ډیرو اړخونو کې د ایران د یورانیم د بډایه کولو د بهیر د لا پراختیا لامل سو. آیا دا درې اروپایي وعدونه په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ درس نه دی اخیستی؟
دا هم قدس ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا عربستان ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې په مکې کې د پاکستان او عربستان د مشرانو کتنه د فلسطین له عادلانه حل څخه ملاتړ د مطلب په دوام کې بیا راغلي دي چې د پاکستان لومړي وزیر د خپل رسمي سفر په ترڅ کې چې سعودي عربستان ته یې کړی د مکې مکرمې په ښار کې د سعودي له ولیعهد بن سلمان سره په کتنه کې د جنوبي آسیا د دایمي سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او د غزې پر وضعیت اندېښنه وښودله. هغه ویل اسلام آباد به د فلسطین د عادلانه حل له بې درېغه ملاتړ سره خپلې هلې ځلې ته دوام ورکړي. قدس یادوي هغوی موافقه وکړه چې د ګډو لیدلورو او د یو بل د ولسونو د ارمانونو له مخې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې همکارۍ به لا پسې پیاوړې کړي. هغوی همداراز د غزې د ناوړه بشري وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې او د نړیوالې ټولنې د اخلاقي او قانوني ژمنو پر پلي کولو یې ټینګار وکړ.
راوسو د افغانستان د مطبوعاتو په لور په سر کې د افغانستان د اطلاعاتي روز ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼه لیکي د ماشومانو د ژغورنې سازمان وایي چې په افغانستان کې له هرو 500 ماشومانو یو به د لوږې له خطرناکې کچې سره مخ سي. وړاندې په خبر کې راغلی دی چې د بودیجې د کمښت او له کورنۍ سره د خوړو د مرستې په کمښت سره بد روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې په افغانستان کې له هرو 500 ماشومانو یوې د لوږې له کړکېچنې کچې سره مخ سي. اطلاعاتي روز د یاد سازمان په اوادې سره زیاتوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې شاوخوا نږدې 5 میلیونه ماشومان یا هم 40% ماشومان به د خوراکي توکو د کمښت له کړکېچنې او بیړنیزې سویې سره مخ سي. ورسپانې زیاتوي چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د 340 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه ویلي. د دې مرکزونو تړل کېدل په دې معنا دی چې شاوخوا 3 میلیونه نور وګړي به هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري، په داسې حال کې چې له وړاندې هم 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو.
عزیزانو، دا هم 8 صبح ورسپانه ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د پکتیا اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې کلوی اختر د سعودي عربستان پر ورځ ولمانځي سزا به وویني. ورسپانه زیاته کړې ده چې په پکتیا کې د طالبانو د یوه نظامي چارواکي غږیز پیغام ورته رسېدلی ده چې پکې ویل شوي چې دا په دغه ولایت کې د والي امر دی. د نوموړي په خبره د حوزو عامرانو او ولسوالانو ته امر شوی چې که څوک د سعودي عربستان په ورځ اختر ولمانځي ودینیول شوي او محکمې ته به وسپارل شي. هغه خبرداری ورکړی چې که داسې کار څوک وکړي سزا به وویني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سترې محکمې د سعودي عربستان خلاف شنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
قدر منو اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خېچاري عزیزانو، سمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیم افسره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د رڼا سرچینې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. عزیزانو، نننی پروګرام د قران کریم د احزاب سوره لنه هم څخه تر 11 آیتونو ته بیل دی. هیله ده چې تر پایه را سره
د ملګرتیا فرصت ولري.
خوګو دوستانو، د احزاب جنگ یا غزوې خندق د پنځم هجری کال د شوال د میاشتې په اولسمه چې له شپږ سوه اوویشتم میلادي کال سره سمون خوري، د ابو سفیان په مشرۍ د مکې د لښکر او د مسلمانانو ترمنځ په مدینې کې ترسره شو. دغه جګړه د مدینې د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ دریم جنگ او د اسلام د تاریخ یوه مهمه جګړه ګڼل کیږي. د البته دغه جنگ پیلوونکي د بنی نذیر د قبیلې یوه یهودی ډله وه. دغه یهودیان مکې ته ورغلل او د قریشو قبیله یې له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره جنگ ته ولمسوله، او دغه قبیلې ته یې قول ورکړ چې تر اخر کس پورې به د دوی په څنګ کې دریږي. د بنی نذیر یهودی قبیلې غړي ورپسې اطفان قبیلې ته هم ورغلل او هغوی هم جنگ کولو ته چمتو کړل. دغو ټولو قبایلو د اسلامي حکومت خطر احساس کړه او یو بل ته یې لاسونه ورکړل، او د بنی اسد او د بنی سلیم د قبیلو په شان خپلو هم تړونونو ته یې هم بلنه ورکړه. په اسلامي لښکر کې هم منافقانو هڅه پیل کړه او د اسلام په سپایانو کې یې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره د زهرو شیندل پیل کړل. یو شمېر کسانو وویل، محمد مونږ ته د کسرا او د روم د خزانو ژمنه راکوله، خو مونږ هم دا اوس د خپلو چارو د اداره کولو لپاره هم مشکل لرو.
د دښمن قواو د بیلابیلو قبایلو او توایفو په ستر لشکر سره چې شمیر لس سره کسانو ته رسېده، د مدینې په لور حرکت وکړ. په عین حال کې د خدای پاک ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ او د دفاع د رودې د ټاکلو لپاره خپل اصحاب چې په هغه وخت کې کابو وسو کسان او د یو روایت پر اساس درې زره تنه وو، ور وغوښتل چې له دې سره مشوره وکړي. په دغو اصحابو کې سلمان فارسی وویل، یا رسول الله، په دغو لږ شان سپاهیانو سره د کفارو د ګڼ شمېر سپاهیانو په مقابل کې نه شو درېدلی. پیغمبر اکرم وفرمایل، نو بیا څه وکړو؟ سلمان فارسی وویل، خپل ګیر چاپیر یو خندق جوړ کړو چې هغه زموږ او د دښمن ترمنځ یو خنډ واوسي. نو جنگ ته له یوه طرف څخه دوام ورکوو، او زموږ په فارس ټاټوبې کې چې کلستر لښکر موږ ته متوجه کېده، دا ډول مو عمل کاوه، یعنی خندق مو جوړاوه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سلمان فارسی خبره ومنله، او د خپل نظر وړ لشلو تر دې شو قدم پورې مځکه یو شمیر مهاجر او انصارو ته وسپارله چې هلته خندق جوړ کړي، او په خپل یې هم له حضرت علی علیه السلام سره د خندق کیندل پیل کړل. او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ځکه کیندله، او علی علیه السلام ای خاوره بل ځای ته وړله، او په دې ډول له دې درې ورځې مخکې چې قریش د مدینې شاوخوا ته ورسیږي، د خندق د کیندلو کار پای ته ورسېد.
وایي چې کله کفار مدینې ته ورسېدل، نو د خندق ګیر چاپیر یې خار سخت کلا بند کړ. دغه کلا بندي کابو یوه میاشت اوږده شوه. مسلمانان دومره د خوراکي موادو او د خوړو د کمښت له سخت دباو سره مخامخ شول چې د روایتونو په اساس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم درې ورځې وږې پاتې شو، تر دې چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها هغه بزرگوار ته لک شان وچه ډوډۍ وروړه. د مدینی خلک بې طاقته، افسرده او غمجن شوي وو. د خدای پاک جل والا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لم تعال خدای وغوښتل چې په خپلو غیبی مرستو سره د دباونو او د کړاوونو د ختمې دا سبب شي. په دغو شرایطو کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حذیفه بن یمان چې یو چالاک تکړه او منافق پیژنده سړی وو ور وغوښت او هغه ته یې وفرمیل پاڅه او په پټ ډول د دښمن په لور لاړ شه او په هغه کې نفوذ وکړه او د دښمن د څرنګوالي په باب موږ ته راپور راکړه. پام وکړه چې له دې پرته بل هیڅ کار ونه کړي او بیا راستون شي. حذیفه بن یمان د پیغمبر اکرم فرمان ومانه او له مدینې او د خار او د خندق له کلا باندې تیر شو او د قریشو لښکر ته یې نفوذ وکړ.
په دغه وخت کې د ژمي له سخت او له نازغملو وړ ساړه سره یو ځای سخت توپان او باد د دښمن تشکیلات ګډوډ کړل. په دې ډول چې د دښمن لښکر په سخت دباو کې ورغی، ابو سفیان چې د لښکر مشري یې په غاړه درلودله چغه کړه چې هی د قریشو ډلې، هر سړی باید په خپل څنګ کې د ولاړ سړی نوم وپوښتي چې زموږ په مینځ کې کوم جاسوس نه وي او زه غواړم یو مطلب تاسو ته اعلان کړم. حذیفه وایي چې زه له نورو مخکې شوم او سمدستي مو خپل کین او ښی لورې ته وکتل او په څنګ کې ولاړو کسانو ته مو وویل تاسو څوک یاست او نومونه مو څه دي. په دې ډول څوک پوه نه شول چې زه د اسلام د لښکر جاسوس یم. کله چې ابو سفیان له سپاهیانو ډاډمن شو نو چیغه یې کړه، ای د قریشو ډلې، په خدای مو دې قسم وي نور د درېدا ځای نشته، ځکه چې انسانان او حیوانات ټول علاق شول. د بني قریزه یهودیانو هم خپل تړون مات کړ او دغه باد او طوفان موږ ته هیڅ پرې نه ښودل. ورپسې په چټکتیا سره خپل آس ته ورغی او هغه یې لمځکې اوچت کړ او په بیړې سره په هغه سپور شو. په همدې شیبه کې مو غوښتل ابو سفیان په غشي وبلم او هغه هلاک کړم، خو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حکم مو یاد کړ چې د استخباراتي راپور پرته بل هیڅ اقدام ترسره نکړم. لدې کبل مدینه او پیغمبر اکرم ته راستون شوم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم المونس کاوه، انتظار مو وکړ او بیا مو هر هغه څه چې لیدلی وو هغه حضرت ته بیان کړل. پیغمبر اکرم هم خدای ته عرض وکړ، ای خدایه، ته د کتاب نازلونکی او حساب کتاب ته چټکی بخښونکی، ای خدایه، په خپل احزاب نابوده او لرزانده کړه.
دوستانو، د احزاب جنگ یو بل مهمه پیښه دا وه چې د کفارو د لښکر 15 اتلان د خندق له نارې برخې تیر شول او خار ته ورننوتل. په دغو 15 اتلانو کې یو د عربو ستر اتل عمر بن عبدود و چې هغه یې د زرو جنگی کسانو برابر ګاڼه. هغه له خندقه په تیریدا سره په پرله پسې نارو سره ویل چې څوک شته مبارزې ته راووزي، او ویل یې ما دومره شعارونه وهلی چې غږ مو کېناسته او ستړی شوم، آیا څوک شته چې ما سره د جنگ لپاره میدان ته راووزي؟ په میدان کې ډیره چوپتیا وکمنه شوه او په دې منځومیان کې حضرت علی علیه السلام له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم څخه د جنگ میدان ته د وتلو اجازه وغوښته. د اسلام ګران پیغمبر حضرت علی ته د جنگ میدان ته د وتلو اجازت ورکړ او له هغه سره د بدرګې په وخت یې وفرمایل. ټول ایمان د ټول کفر په مقابل کې ورغی. حضرت امام علی علیه السلام په بیړی سره د جنگ میدان ته ورغی. کله چې د امرو بن عبدود مقابل کې ودرېده هغه ته یې وویل، ای امرو، ته د جاهلیت په وخت کې ویل چې په لات او عزی قسم که څوک لما درې غوښتنې وکړي او درې واړه یا لږ تر لږه یوه یې منم. امرو وویل، اوس هم همداسې ده. علی علیه السلام بیا وفرمایل، زه له تا غوښتنه لرم او هغه د یوه خدای او د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پر رسالت باندې گواهی ورکول دي. امرو په جواب کې وویل، له دغې غوښتنې تیر شه. علی علیه السلام وویل، نو په هغه لارې چې راغلی بیرته ستون شه. امرو یوه ترخه مسکا وکړه او ویې ویل، نه، دغه کار شرم دی او د قریشو ښځې به په محفلونو کې راپسې خبرې وکړي. هیڅکله دغه شرم د ښځو خولې ته نه ورکوم. علی علیه السلام خپله غوښتنه بیا مطرح کړه او ویې ویل، نو له آ سره کوس شه او له ما سره جنگ وکړه. امرو وخندېده او ویې ویل، ما داسې ګمان نه کوه چې یو عرب سړی ما ته دغه ډول وړاندیز وکړي. زه نه غواړم چې د ستا په شان یو ستر سړی ووژنم. علی علیه السلام په ټول شجاعت او جرأت سره امرو ته وویل، خو زه غواړم تا ووژنم. امرو په دې خبرې غوسه شو او له آس کوس شو او د حضرت امام علی علیه السلام او د امرو ترمنځ جنگ پیل شو. ناڅاپه د الله اکبر غږ او شعار په فضا کې انګازې پورته کړې او ټول پوه شول چې علی امرو وجل دی.
عزیزانو، د دغه پیژو په بهیر کې و چې د قرآن کریم د احزاب د مبارکې سورې له نهم څخه تر یولسم آیتونو پورې نازل شول او خدای تعالی داسې وفرمایل، ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په ځان باندې د خدای نعمت یاد کړئ. کله چې تاسو ته لښکرې راغلی نو په هغوی مو باد او داسې لښکرې راولیږئ چې تاسو نه لیدلې او تاسو چې څه کوئ خدای ښه لیدونکی دی. کله چې هغوی له پاسه یعنی اړخه او لکشته په تاسو درغلل او کله چې سترګې ټیغې پاتې شوې او زړونه مو له ویرې د مرو یخ ته ورسېدل او په الله مو راز راز ګمانونه وکړل، دغه وخت مؤمنان و ازمایل شول او سخت وخوځول شول.
خوبو دوستانو، دغه مطلب وختو مهم دومره ونو، له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په متعال خدای سپارم.
لمانځنې ای چې ستا له درده درمل شوي ټول داغلی دي، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دي. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په ورکې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی اورم دانارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے اورم دانارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے ٹول د ملامت پلار ستالور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینو نا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی